دا مشال ویډیو دی او دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 12:30 بجې دی. په دې خبري سات کې موضوع احمد الله هرکلی کوم. په دې غړي کې بعد بلوچستان سیاسي وزي په کوز دیر کې د ځمکې په سر د دوو ډلو ترمنځ جګړې او په خیبر ضلع کې ماشومان سکولونو ته راوستلو کمپاین ترڅنګ د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه د ریپورټونو سره سره شننې او تبصرې به هم واوري. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه له شاهین بنیرینا.
د دې وخت مهم خبرونه. پاکستان ویلي د امریکا د بارنو چارو د وزیر وروستۍ سرګندونې د هغه نږدې همکارۍ سره سمې نه دي چې دواړو هیوادونو په تیرو کلونو کې لرله. د شمالي وزیرستان رزمک پوځي کیمپ سره نږدې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په ډزو کې دوه وسلوال وژل شوي او د پوځ یو کیپټن ټپي شوی دی. او روسیې او د منځنۍ آسیا متحدینو د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د افغانستان په اړه دوه ورځنۍ خبرې پیل کړې دي. د خبرونو تفصیل. پاکستان ویلي د امریکا د بارنو چارو د وزیر وروستۍ سرګندونې د هغه نږدې همکارۍ سره سمې نه دي چې دواړو هیوادونو په تیرو کلونو کې لرله. د امریکا د بارنو چارو وزیر انتونی بلینکن په افغانستان کې د طالبانو د بریا په اړه روانو ونۍ کانګرس ته د وینا پر مهال ویلي وو چې امریکا به پر روانو ونیو کې د پاکستان سره خپلو اړیکو ته کتنه کوي. د پاکستان د بارنو چارو د وزارت بیان عاصم افتخار احمد پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویل چې پاکستان په افغانستان کې د القاعده د اصلي رهبرۍ د تخریبولو په برخه کې مهم رول لوبولی دی، کوم چې د نړیوال ائتلاف اصلي هدف و. عاصم افتخار احمد د انتونی بلینکن سرګندونې حیرانوونکې وبللې او زیاته کړه چې دا نږدې کلونو کې د دواړو هیوادونو د نږدې همکارۍ سره سمې نه دي. د شمالي وزیرستان رزمک پوځي کیمپ سره نږدې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په ډزو کې دوه وسلوالو وژل شوي او د پوځ یو کیپټن ټپي شوی دی. یو لوړ پوړي امنیتي چارواکي مشال لیډو ته د نوم نښودو په شرط ویلي چې پرون رزمک کیمپ سره نږدې د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ انخته شوی ده چې په نتیجه کې کیپټن طاهر ټپي شوی دی او دوه وسلوالو وژل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د یو بل لاپور تر مخه تېره شپه ناپېژندل شو وسلوالو د میرالي په روغتون ډزې کړې دي. امنیتي چارواکي وایي چې په دې برید کې د یو امنیتي سرتیري په ګډون دوه کسان ټپیان شوي دي. بریدګر په تېښته کې بریالي شوي دي او امنیتي ځواکونو په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. د یو بل لاپور تر مخه تحریک طالبان پاکستان د برید ذمواري منلې ده. د خیبر پختونخوا د کوز دیر په تورمنګ دره کې د دوو ډلو ترمنځ د ډزو په تبادله کې نه کسان مړه او نور خواوشا شل زخمیان دي. پولیسو مشال لیډو ته ویلي دي چې پرون ماسخوتن د تورمنګ په یو جنازهګاه کې دوو مخالفو ډلو په یو بل ناتاره ډزې کړي دي چې په نتیجه کې نه کسان وژل شوي دي. په دغه اړه مشال لیډو سره په خبرو کې یو ځایي اوسیدونکي بلال خان وویل چې زخمیان د درملنې لپاره د تیمرګري او پېښور هسپتالونو ته وړل شوي دي.
څوک پکې زخمیان دي او څوک پکې مړه دي. او دا تقریبا 30-35 پورې زخمیان دي. څه پېښور ته ډایرکټ ریفر کړی دي، څه پکې ورټی کې دي، څه په واش کې دي، څه په اوډ کې دي.
دغه جګړه د دوو ځایي اوسیدونکو ملک جهان زیب او شیرین اکبر ترمنځ د ځمکې په سر د لانجې نه وروسته رامنځته شوې ده چې بیګا تر ناوخته روانه وه. د کوز دیر چارواکي وایي په سیمه کې پولیس ځای په ځای کړي دي او د پیښې پلټنې کوي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. روسیې او د منځنۍ آسیا متحدینو یې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د افغانستان په اړه دوه ورځنۍ خبرې پیل کړې دي. د روسیې په مشرۍ د اجتماعي امنیت تړون د سازمان یا CSTO مشرانو پرون په دوشنبه کې سره وکتل چې ورپسې به د شنګای همکارۍ د سازمان غونډه کیږي. چین هم د دغه سازمان غړی دی. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې ماسکو او بیجینګ غواړي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د 40 کلن پوځي ماموریت په پای کې په کابل کې د لویدیځ تر ملاتړ لاندې د حکومت د ګړندي سقوط نه وروستو ځان د کلیدي لوبغاړو په توګه ثابت کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د CSTO په سر مشریزه کې د ویډیو کانفرنس له لارې برخه واخیسته. دغه په نږدې خلکو کې د کووید-19 ناروغۍ خورېدو له کبله نوموړي ځان له خلکو جلا ساتلی دی. په دې غونډه کې د ارمینیا، بیلاروس، قازقستان، کرغیزستان او تاجکستان مشرانو ګډون کړی دی. دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه مدو مشال ریډیو نو واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړې تر پای کرا سره وینو د نورو ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل به واوري. په بلوچستان کې د اعلی وزیر جام کمال خان پر ضد تحریک عدم اعتماد راتللو وروسته یاد صوبه د یو سیاسي بحران سره مخ شوې ده. په کوز دیر کې د ځمکې په سر د دوو ډلو ترمنځ په جګړه کې نه کسان وژل شوې دي. چارواکی وایي چې په خیبر ضلع کې د سکولونو نه بهر ماشومان سکولونو ته راوستلو لپاره کمپاین پیل کړی دی.
موږ کوشش کوو چې هر ماشوم چې سکول کې موږ تقریبا سپورې 5000 پلس نه زیات ماشومان چې کوم دی دا نوې داخلي 15-20000 موږ خپل کوشش کوو چې دا هر ماشوم چې کوم دی موږ داخل کړو.
د خیبر پختونخوا د روغتیا څانګې مردان او جنوبي وزیرستان په غیر د صوبې په ټولو ضلعو کې د پولیو ضد کمپاین په امنیت کې پیل کړی دی. او د خیبر پختونخوا کې د مور او د ماشوم د صحت د پروګرام لپاره روزل شوی دایانې په تنخواګانو کې اضافه غواړي.
موږ د رول بارا کې چاته هیڅ معلومات نشته دي چې کمیونټي میډوایف سی شي دي زما کار د مور او د بچي کیر کول او د هغه اموات کې کمیرا وستل دي.
د دې ترڅنګ په خبرونه کې بازنه نور ریپورتونه شننې او تبصره هم واوري. د مشال ویډیو سره اوسئ. رازو د دې خبري غړې د لومړی ریپورت طرف ته. په بلوچستان کې د وزیر اعلی جام کمال خان پر ضد د تحریک عدم اعتماد راتلو نو وروسته یاد صوبه د یو سیاسي بحران سره مخ شوې ده. اپوزیشن وایي چې حکومت ولسته په امنیت ورکولو او د سیمې د پرمختیا په کار کې پاتې راغلی دی، خو حکومت وایي په هر حال کې بعد د واک 15 کاله موده پوره کوي. د واکمن سیاسي ګوند دننه د خپلمنځي اختلافاتو هوارولو لپاره د سینټ چیرمن صادق سنجرانی کوټې ته رسیدلی دی او د ناراضو غړو سره یې ملاقاتونه پیل کړي دي. د بلوچستان تازه سیاسي وضع په اړه معلومات د ایوب ترین په ریپورت کې.
د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان په ضد د تحریک عدم اعتماد د راتلو وروسته په صوبه کې حکمران جماعت یعنی بلوچستان عوامي پارټي د سیاسي بحران سره مخ شوې ده، ځکه چې ډېری د اسمبلی ناراضو غړو د حزب اختلاف سره د درېدو تسلي ورکړې ده. د دغه ناراضو غړو د خوشاله کولو لپاره د سینټ چیرمن صادق سنجرانی تیر ماښام کوټ ته رارسېدلی او د راتګ سره سمې د بلوچستان د اعلی وزیر جام کمال خان سره سره د بلوچستان عوامي ګوند د ناراضه اسمبلی د غړو سره د لیدو کتو لړۍ پیل کړې ده. پر دې مهال د بلوچستان اسمبلی په ودانۍ کې د خبریالانو سره په خبرو کې د سینټ چیرمن صادق سنجرانی وویل چې زما د راتګ مقصد ناراضه غړي خوشاله کول او د دغه مشکل یو ښه حل راستل دی.
آج مشاورت کر رہے ہیں، جو فیصلہ کریں گے مل کے بیٹھ کے کریں گے اور انشاءاللہ
دا سینٹ چیئرمین صادق سنجرانی وائی چنن مشاورت کو او چکم پریکڑ کو ہاغا بادایو بل سر پناستا او پگڑ مشاورت سر کو چی ہارا پریکڑ کی جی پاگا کی بدا بلوستان دولس خیر وی او انشاءاللہ دیر جیر با تغستون زہوا رسی. وروسته هغه د تحریک انصاف د صوبایي صدر سردار یار محمد رین سره هم ولیدل. پر دې مهال د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان هم موجود و. د دې څخه له مخه د بلوچستان کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر ضیا لانګو په کوټه کې د خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د جام کمال خان په مشرتابه کې به اوسنی حکومت 15 کاله وخت پوره کړي او د ګوند دننه چې کوم اختلافات دي دغه د لری کول لپاره خچې روان دي.
پارٹی کے اندر اختلافات ہیں، اختلاف رائے بھی پایا جاتا ہے، تو وزیر اعلی صاحب نے
د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر ضیا لانګو وای چې د ګوند دننه اختلافات سره او وزیر اعلی د ګوند مشران په حرکت کې راوست دي چې دغه اختلافات ختم کړي. بل غاړه ته د حزب اختلاف ډېری غړي خوشبینه دي چې د بلوچستان اعلی وزیر په ضد به د دوی تحریک عدم اعتماد کامیابی سره مخ شي. په دې ترڅ کې د پښتونخوا ملي او میګوند اسمبلی غړي نصر الله زیر او مشال ډډ ته وویل چې د اوسني حکومت له وجې په صوبه کې د پرمختیا کارونه مخله درېدلې دي.
حکومت مکمل طور ناکام دی، د خلکو سر مال محفوظ نه دی، امن او امان حالت دا دی چې تاسو لیدل چې د مانګي ډیم واقعا وسوا پنجګور کې په یو دوه میاشت کې 8 کسان په ټارګټ کې لینک کې مړ دي. کرپشن هغه دغه تر رسیدلې دی چې ته اندازه نه سه کولای چې څومره کرپټ ترین حکومت دی. اور وزیر اعلی صاحب خو خپل پارٹی ور سره ناراض ده، خپل پارٹی وزیران په غنټو د د دفتر مخته انتظار کوي چې د ملاقات نو ور کوي، د دوی عزت نستا.
دلته خبره ده د ونی ورده چې د ستمبر د میاشتې په 14 نیټه د بلوچستان د اعلی وزیر جام کمال خان په ضد یو تحریک عدم اعتماد د اسمبلی او سیکرټری ته وړاندې شوی وو. پراخه باندې د حزب اختلاف د 14 غړو د سختونه سوي وو. ځکه چې د بلوچستان اسمبلی په 15 چوکیو کې د حزب اختلاف سره 3 او د حکومت سره 2 چوکۍ دي، او د اعلی وزیر په ضد د تحریک او د اعتماد کامیابۍ لپاره 3 رایو یا ووټو ته ضرورت دی، کوم چې د حزب اختلاف په وینا دغه شمېره دوی پوره کړې ده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویپانا mashalradio.com کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
زو کوز دیر تا د خیبر پختونخوا په کوز دیر کې د ځمکې په سر د دوو ډلو ترمنځ په جګړه کې 9 کسان وژل شوی او نور شاوخوا شل ټپیان دي. پولیس وایي چې پرون ماسخوتن د تورمنګ په یو جنازهګاه کې دواړو مخالفو ډلو پر یو بل ډزې وکړې چې په نتیجه کې دغه مرګ جوبله اوړېدلې ده. چارواکي وایي په سیمه کې پولیس ځای پر ځای کړي دي او د پیښې پلټنې کوي. نور معلومات د غلام غوس په ریپورت کې.
دغه پیښه د تورمنګ درې د یو مشر ملک جانزیب او شیرین اکبر د ډلو ترمنځ د ځمکې د لانجې په سر رامخته شوې ده. مقامی پولیس چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې پرون ماسخوتن د تورمنګ درې په جنازګاه کې د یوې جنازې پر مهال دواړو مخالفو پریخینو په یو بل ناتره ډزې پیل کړې چې په نتیجه کې مرګ جوبله رامخته شوه. د ریسکیو یو یو دوه دوه چارواکي وایي په پیخه کې لک تر لګه 9 کسان وجلې شوې دي. د پیخې وروسته د تیمرګری په اسپیټال کې ایمرجنسي ولګول شو او په پیخه کې شپږ کسان په ډیر جوبل حالت کې له تیمرګری نه د پیښور لیډی ریډینګ روغتون ته منتقل کړي شو. بیګا د شپې د تیمرګری په اسپیټال کې موجود د بلال خان په نوم یو تن د دغه پیخې وروسته د اسپیټال د حالاتو په اړه مشال ریډیو ته وویل.
په جنازه کې شوی دی فایرینګ، نو تقریبا ښه کافي کسان پکې لګېدلي دي. څوک پکې زخمیان دي او څوک پکې مړه دي. خو دا تقریبا 30-35 پورې زخمیان دي. څه پېښور ته ډایرکټ ریفر کړی دي، څه پکې ورته کې دي، څه په واش کې دي، څه په اوډ کې دي.
بیګا ماسخوتن د پیخي روستو د ملک جانزیب یو رشتہدار نمایش خان مشال ریډیو ته وویل چې په دغه پیخه کې د ملک جانزیب یو زوی ملک پهد وژل شو او بل زوی ملک دانش پکې سخت جوبل شوی وو.
دا ولک پکې زما زوم هم دی دانش ملک جانزیب ولا زوی، او دغه یو زوی خو دغه وفات شوی دی او بل هسپتال ته روان دی. موږ روانو ونیو چې هغه مخ لګیدل چې خنه دی بملا لګیدل دی او بلډ بلډ بلډینګ دی کیږي. اوس الله دې رحم وکړي نور په کوم ډېر خلک وي زخمي دي، نو سش پکې تخمه کې مړه دي او زوی لانجه شوی دی.
د پیخي روستو ګن شمیر پولیس اهلکار د پیخي زیته ورغلی دي او د پیخي په اړه یې پلټنی پیل کړی دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر 6 بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مشال ریډیو اوري. تحریک طالبان پاکستان منلې ده چې د ستمبر پر 14 په سویلي وزیرستان کې د امنیتی سرتیرو د ګاډو په قافله برید کړی دی. د چارواکو په وینا چې په دې برید کې 9 امنیتی سرتیری وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. دا بریدونه پر داسې حال کې ترسره کیږي چې پاکستان فوز افغان پولې ته نږدې په قبایلي ضلعو کې پراخ فوزي عملیات ترسره کړي او د مقامي وسلوالو ډلو د تنظیمي جوړښت ماتولو ادعا یې کړې ده. په سیمه کې د وروستیو ترهګرو بریدونو تر شا څه دي، په دغه اړه نور تفصیل د زمونږ همکار شاهین بنیری په ریپورت کې اورو.
په افغانستان کې د طالبانو دراتک سره کې یو خو د سیاسي بقرارې په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي، نو بل خو د پوری دی اړخته د پاکستان په قبایلی سیمو کې د وسلوالو ډلو فعالیتونه هم ډېر شوې دي. د خیبر پختونخوا په سویلي وزیرستان کې په امنیتي ځواکونو د وروستیو بریدونو ذمہواری کل عدم تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د سویلي وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي پرون مشال ریډیو ته وویل چې د وروستیو بریدونو نو وروستو امنیتی ځواکونو په سیمه کې د لټون تازه عملیات پیل کړي او یو شمیر مشکوک کسان هم نیولې دي. نوموړي په سیمه کې د تازه امنیتی وضع په اړه نور وویل.
آرمی لگیا دا دای پټکانو باندې ورزی اپریشن کوي گرفتاری هم کیږي د ټیرریسټو انو هغه د وجه چونکی اوس آرمی خپل زیات ولنربل چې هغه ګرځي دای پسې پدای چاپی وي پدای ریټس کوي پدغه وجه دا واقع هم زیات شي وي ټول فورسز چې سور دین هغه اوس لګیا دی او باقاعده اپریشن سرچ اینڈ سٹرائک اپریشن او انټیلیجنس بیسډ اپریشن دا ریګولر شروع دي په دې کې جکم دا لوکل خلک چې کم دای ته سہولت ورکړي خلکو پسې هم ګرځو دا دوه مواقع چې زمونږ سپایي چې دا مخې لیویس کې بیا ارشاد نامعلومه کسانو مړ کړی دا اوس ټایم تر اغله دی کلی کې او بیگانه بلش په مرده پرون بیا پته ولګېدل ایف آی آر موږ خپل طرفه کړی دی
د یادونه وړ دا چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د کال 2014 د جون په 15 په شمالي وزیرستان کې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون د نور یو شمیر وسلوالو ډلو پر ضد د ضرب عذب په نوم پراخه پوځي عملیات پیل کړي وو او وروسته یې وسلوالو ته د ماتې ورکولو په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو ادعاوې کړې وې. اوس پوښتنه دا ده چې په سیمه کې د تازه ترهګرو بریدونو تر شا څه دي او تحریک طالبان پاکستان دا مهال په څه حال دی؟ په دغه اړه په پیښور کې خبریال او د سیمه ییز چارو شنون کې رفت او رگزی وایي چې دا مهال خو په پاکستان کې داسې کوم ځای نشته چې د تحریک طالبان په ولقه کې وي. خو کله راهیسې چې مفتی نورولی محسود د طالبانو مشري اخیستې یو شمیر وسلواله ډلې چې لټی ټی پی لارې بیل کړې وي بیا رايوځي شوې دي.
یو یو نیم کال نه دا مسلسل چې دي زموږ دی قبایلی سیمو کې خاص کر شمالي او جنوبي وزیرستان کې بیا مومند اور باجوړ کې دیر کې او خیبر کې پدو کې حمله رواني دي او دا چې ټی ټی پی په خپل چې دی یو بیان جاری کړو په اگست میاشت کې دوه تقریبا 23 حمله چې دي کړی دي. نو اوس افغان طالبان راغلو بیا چې افغان طالبان راتلو نو هغه ټیم کې پاکستان کې دا خبره کیده چې دا افغان طالبان راتلو سره چې دی ټی ټی پی ولا مسله به حل شي خو هغه مسله چې دی حل کې دو و نه شو بلکې نور زیات شو. پرون چې کوم یو حمله شوې دي دا مطلب لکه ټی ټی پی دا وایي چې دا خودکش حمله ده او دا په دات کې یو هفته کې دوه خودکش حمله چې دی هغه داوه کوي دوه کړي دي او چې خودکش حمله کیږي نو دی مطلب دا دی چې دوه خودل ته موجودګشته دي.
رفت او رگزی زیاتوی چې د تحریک طالبان پاکستان سره په دې ورستیو کې هغه ډلې هم یو ځای شوې دي چې د القاعده بر صغیر په جوړولو کې مهم کردار لوبولې وو. نو موړی وایي دا وسلوارې ډلې پر راتلونکي کې د پاکستان او سیمې لپاره جدي امنیتي ستونزې جوړولې شي. بلخوا د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي د سپتمبر په 15 دی انډیپینډنټ سره په مرکه کې ویلي چې کچرې تحریک طالبان پاکستان تشدد پریږدي د ریاست واک اومني او د پاکستان اساسي قانون ته جمن پاتې شي نو حکومت ورته په افوا ورکولو غور کولی شي. لدې وړاندې ولسمشر عارف الوی هم په یو مرکه کې ورته خبره کړې وه. په دغه اړه د پیښور پوهنتون استاد او شنون کې ډاکټر عرفان اشرف وایي چې په افغانستان کې د طالبانو د راتګ نو وروستو د تحریک طالبان پاکستان په زرګونو وسلوال خوشی شوې دي چې د پاکستان لپاره امنیتي چیلنجونه رامنځته کړي دي. د نوموړي په وینا پاکستان غواړي چې د تحریک طالبان پاکستان سره د روغې جوړې لپاره یو لار پیدا کړي خو دغه کار تر سره کول به آسان نه وي.
دا درې جیلونه سمات شو نو د اسټیمیټ مطابق دنه دوه نه درو زره پرې صرف د ټي ټي پی سکوم د تحریک طالبان سکوم قیدیانو هغه هم رها شو. نو کله صدا التنا د جیلونه مات کړو یا رخلاص شو یا طالبانو اجازه ورکړله تاسو زی نو پاکستان ته دا خدشه پیدا شوه دا بو اس ٹی ٹی پی د پختونخوا سیمه کې او افغانستان سره سکوم د بلوچستان هغه لګیدلی بارډرز دې کې بو بیا یو ځل چارې پیل شي او هغه وشو نو پاکستان سٹیټ غواړي چې هغه ٹی ٹی پی سره خې اړیکې وساتي او هغه ته عام معافي ورکړي او د هغه په بنیاد کوشش وکړي کوم ٹی ٹی پی د هغه پاکستان فورسز باندې بریدونه نه کوي.
د یادونه وړ دا چې روان کال د جولای په میاشت کې د ملګرو ملتونو لخوا امنیتي کونسل ته په وړاندې شوی یو راپور کې هم ویل شوی چې تحریک طالبان پاکستان د سمګلینګ او پیسو لپاره د خلکو د تختولو د لارې خپل مالی سرچینې قوی کړي دي او د پولي دی خوایې د بریدونو ګواښ راولاړ کړي دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال ریډیو اوري. چارواکي وایي چې په خیبر ضلع کې د سکولونو نه بهر ماشومانو سکولونو ته راوستلو کمپاین پیل کړی دی. د صوبې د تعلیم وزارت وایي چې دا مهال په وو قبایلی ضلعو کې د څلور کالونه تر څوارلس کلونو شاوخوا یو میلیون ماشومان له سکولونو بهر دي. بلخوا د سیمې خلکو د کمپاین هرکلی کړی خو وایي چې حکومت باید ړومبی په سکولونو کې اسانتیاوې ورکړي او د استادانو کمی دې پوره کړي. نور معلومات فرهاد شینوارې راکوي.
چارواکی وایي چې روان کال موجوده حکومت په ټوله خیبر پختونخوا کې په سرکاري سکولونو کې لږ تر لږه اته لکه ماشومانو د داخلو هدف ټاکلی. دوی وایي په کال کې دوه ځل دا کمپین کیږي او ښې نتیجې ورکړي او مقصد یې دا دی چې د تعلیم نه یو ماشوم هم محرومه پاتې نشي. د سکولونو نه بهر ماشومان سکولونو ته راوستلو دغه کمپین په هکله د خیبر ډیپټي ایجوکیشن آفیسر حیات خان مشال ریڈیو توائی
پدے لحاظ سره د انرولمنت چکم مهم دی د نه ماشومانو داخلي دو نو ټارګټ خوشکم دی لکه زمون میکسیمم زیات نه زیات یم کوشش کوو چې یو ورکوټ ته هر ماشوم چې سکول کی موږ تقریبا سپورې 5000 پلس نه زیات ماشومان چکم دی دا نوی داخلي 15-20000 موږ خپل کوشش کوو چې دا هر ماشوم چې دی موږ داخل کوو.
په تیرا او باډه کې د تعلیم د ودې لپاره کار کوونکی فعال عارف اپریدی وایي چې اوس هم د دوی په کلیو کې زیاتره سکولونو ودانۍ نشته او په کار ته دا جوړې کړل شي او ماشومانو او استادانو ته پکې سهولتونه هم ورکړل شي.
سکولونه هم د تیرا کتا سو بیا وګورئ نو د حکومت طرفه لا تر اوسه بلډینګونه نه دي تیار شوي. بلډینګ ته بیا غاس چې کوم فرنیچر دی کوم استاد دی بنیادی شیزونه دی اوبه دی باتروم دی دا لکه د دې کمې د حکومت دانه دې پوره کړې نو ماشومان بیا انرولمنت یا والدین بیا څنګه دلته کې راشي خپلو بچو چې کوم دی د هغې د مستقبل فیصله وکړي. نو اوس هم داسې سکولونه شته چې هغه د خیمې په شکل کې دي.
د باډې د یو سرکاري پرایمري سکول استاد شاهد پردی وایي چې د داخلو کمپین سره په سرکاري سکولونو کې د ماشومانو شمیره زیاتېږي خو په کار ده دې سره د استادانو شمیره هم زیاته کړل شي.
د سکولونو ته ماشومان داخلي مرازیم ورسره ورسره د سکولونو تعداد هم زیاتول پکار دی او په سکولونو کې د کمرو او بیا ورسره ورسره د ټیچرانو پوسټونه سینکشن شوي نو ته اوس پورې خو چې کوم های سکولونو اسپیشلی پوزیشن دی نو په هغې کې ټیچر ماشومان ډېر زیات شول د هغې په وجه باندې چې استادان کم دي.
د خیبر د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې دا مهال په ټوله خیبر ضلع کې خواوشه 416 تعلیمي ادارې فعال دي او څه د پاسه 100,000 ماشومان پکې سبقونه وایي او چې کوم سکولونه پکې په تیره بدمنۍ کې وران شوي د هغوی د بیا رغولو کار هم روان دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو اوري. نن د خیبر پختونخوا د روغتیا څانګې د مردان او جنوبي وزیرستان نه په غیر د صوبې په ټولو ضلعو کې د پولیو ضد کمپاین پیل کړی دی. چارواکي وایي په دغه کمپاین کې به شاوخوا 80,000 ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. دوی زیاتوي چې د کمپاین هلې ځلې به په پېښور او خیبر کې 15 ورځې او پاتې ضلعو کې 3 ورځې دوام لري. نور معلومات د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
خیبر پختونخوا کې د پولیو مخنیوي ادارې مشر عبدالباسط مشال لیړو ته وویل چې د صوبې په 33 ضلعو کې د پولیو ضد کمپاین د نن نه پیل شو او دغه نه علاوه د کرونا احتیاطي لارښوونو باندې به هم پوره پوره عمل درآمد کول شي او د پولیو ضد څاڅکي ورکونکو ټیمونو ته پوره پوره سکیورټي ورکړل شوې ده.
یہ کمپین جو ہے 33 اضلاع میں شروع ہو رہی ہے جبکہ مردان میں یہ کمپین 20 سے سٹارٹ ہوگی اور
دا کمپین نن نه د صوبې په 33 ضلعو کې پیل شو. ولی مردان کے بعد شلمنا او جنوبی وزیرستان کے بعد 28 سپتمبر نه پیلېږي. تر سوچ د کیسونو خبر ده نو ټول پاکستان کې د پولیو اته کیسونه په 2021 کال کې رامخته شوې دي چې پکې خیبر پختونخوا او پنجاب صوبه کې یو یو، د سند صوبې نه دوا او د بلوچستان صوبې نه سلور دي. دغه شان خیبر پختونخوا کې دا وخت د پولیو وایرس حواله سره د ټولو خطرناک سیمه جنوبی اضلاع دي او د دې کمپین د ټولو زیاتو توجه زموږ هم دغه سیمه باندې ده.
سیلیه کمپین کا زیاده تر فوکس جو ہے بائن لارج تو پورے صوبے کے اوپر ہے لیکن وہاں پر اسپیشل فوکس ہے.
دامنیت پاڑا د پولیو پروگرام ویان امل خان د اواز نره کټ کولو په شرط مشال لیړو ته ویل چې د 150 نه سیوا تربیه شوی ټیمونه به لارو کوسو کې کور په کور ګرځي. بسونو اډو اسپیټالونو او د صحت بنیادی مرکزونو کې به هم دوی ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. دی وای ټوله صبح کې تر 30,000 پولیس اهلکاران به د دوی سره ګرځي. دا پامل دا چې روان کال 2020 کې هم د خیبر پښتونخوا مردان، پېښور، جنوبي وزیرستان او کرک کې وسلوالو پولیو ساسکي ورکوونکي ټیمونه پنهخه کړي وو چې پکې پولیس اهلکاران وجل شوي، ولې د پولیو ساسکي ورکوونکي زنانه او نارینه اهلکاران محفوظ وو. د پولیو ضد کمپاین کې پاکستان کې تر دې دمه د سرکاري شمیرو تر مخه د اویا څخه زیات کسان وسلوالو په ډزو وجلي چې پکې پولیس اهلکاران، د پولیو ضد ساسکي ورکوونکي نارینه او زنانه، د صحت محکمې اهلکاران هم شامل دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
مشال ریډیو اوري. په خیبر پختونخوا کې د مور او ماشوم د صحت لپاره روزل شو دایانو د ستمبر پر 14مه مشال ویډیو ته ویلي چې تیر شاوخوا یو کال نه ورته تنخواګانې نه دي ورکړل شوي، نو حکومت دې زر تر زره د دوی دغه مسله حل کړي. په خیبر پختونخوا کې ټولې 1450 کمیونټي میډ وایفز یا روزل شوي دایانې له حکومت دا هم غوښتنه کوي چې دوی دې د صحت په محکمه کې ځای پر ځای کړل شي. د صحت محکمې چارواکو په دې وروستیو کې ویلي وو چې دا کمیونټي میډ وایفز د مور او د ماشوم د صحت په پروګرام کې په عارضي توګه برتی کړل شوي وي. خو د واکمن ګوند تحریک انصاف د صوبایي اسمبلۍ غړي او د صحت لپاره په صوبایي اسمبلۍ کې د قائمه کمیټې مشري رابعه بصري وایي حکومت یې هڅه کوي چې د دوی نوکرۍ مستقل کولو لپاره د صوبایي اسمبلۍ نه یو قانون منظور کړي. نور تفصیل د غلام غوس په رپورټ کې.
پېښور کې د خیبر پښتونخوا صوبې لپاره په میټرنل نیو نیټل هیلث یا د مور او د ماشوم د صحت د پروګرام لپاره روزلې شویو دایانو د یو سیمینار وروستو مشال ریډیو ته وویل چې د تیرو څو میاشتو نه دوی ته تنخواګانې نه دي ورکړل شوي او حکومت دې زر تر زره د دوی دغه مسله حل کړي او د دوی نوکرو ته دې مستقل حیثیت ورکړي شي. د کمیونټي میډ وایوز یا سی ایم ډبلیوز په نوم د دوی د ټولنې مشري صداقت بیبي په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
زمونږ د رول بارا کې یا زمونږ د وجود بارا کې چاته هیڅ معلومات نشته دي چې کمیونټي میډ وایف سی شي دي. زما کار ایم ایم آر او ایم آر یعنی د مور او د بچی کیر کول او د هغې اموات کې کمیرا وستل دي. 2008 کې یو پروګرام شروع شوی ایم این سی ایچ چې هغه میډ وایف واغسته کومه ډیلیوري چې زمونږ په هیلت فیسیلیټی کې آر ایچ سیز بی چوز ڈی چوز کې کیږي، ډاکټر زه کوي، ایل ایچ ویز نرس کوي، هغه ډیلیوري زه په کمیونټی کې په یوازې کوم په یک سر باندې. د شپې 10 بجې زه د خلکو کور ته ډیلیوري دپاره ځم، د شپې 12 بجې زه د خلکو کور ته ډیلیوري دپاره ځم. چې مونږ ته وی چې تاسو پر ډیلیوري 1000 روپیا اخلي، د ګورنمنټ سایډ نه مونږ ته اول 2000 سټیپن ملاوي دو، بیا 10 شو، 2020 کې هغه 15000 شو. هغه 15000 اکتوبر 2020 نه بند دي. حکومت ما ته اجازه ده تنها در کوم او مغه تنها ما باندې بند کړی دا پرایویټ پریکټس هم نشم کولای.
په پېښور پریس کلب کې په دغه محل دوی وویل چې د سیادت د سہولتونو نه په لری پروتو سیمو کې دوی د پیدایش په وخت د میندو او ماشومانو د مرګ د شرحي راکمولو لپاره د سیادت په ایم این سی ایچ پروګرام کې د تیرو 11 کلونو نه ډیر کار کړی دی او په کار د حکومت د دوی نوکرۍ ته مستقل حیثیت ورکړي، ځکه چې اوس د بل کوم سرکاري نوکرۍ لپاره د زیاتو عمرونو په وجه اهلیت نه لري. سو نورو روزلې شوی دایانو په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
زمانوم شبانه دي، زه د ضلع مردان ډیسټریکټ ضلع مردان صدر یم او بس نن مونږ دا پروګرام د دې د پاره کړو چې حکومت ته آگاهي وشي او زمونږ په حال رحم وکړي، ځکه چې مونږ د 1200 کال داسې لګیا یو خپل کمیونټي کې ډیلیوري کوو په ډیر کم قیمتو، سہولتونه ډیر زیات خلکو لور کړو او بس اوس مونږ سره ډیر نه انصافي روانه ده، ځکه چې مونږ ته تنخواګان هم نه ملاویږي. دا کالو شو چې زمونږ سټیپن بند دي.
زمانوم دلشاد دی، مینت او زاری ده چې مونږ ته دغه خپل سټیپن ملو شي. نو بس مونږ خپل حق واړو چې برای مهرباني مونږ د غریبانو خلکو ډېر سہولت دي. مونږ زر پوتم نه دي کتلې، مونږ ټیم تم نه دي کتلې او مونږ خپل کار کړی دی.
په خیبر پښتونخوا کې ټولي 1450 کمیونټي میډ وایوز یا روزلې شوی دایانی له حکومت دا غوښتنه کوي چې دوی د صحت په محکمه کې ځای کړی شي. د صحت د محکمې چارواکو تر دې وړاندې ویلي وو چې دا روزلې شوی دایانی په ایم این سی ایچ یا د مور او د ماشوم د صحت په پروګرام کې په عارضي توګه برتی کړی شوی وي. خو د واکمن تحریک انصاف د صوبایي اسمبلۍ غړي او د صحت لپاره په صوبایي اسمبلی کې د قائمه کمیټه مشري رابعه بصری د سپتمبر په 14مه نیټه دوی ته یقین دهانی ورکړی ده چې حکومت یې هڅه کوي چې د دوی د نوکرو د مستقل کولو لپاره د صوبایي اسمبلی نه یو قانون منظور کړي او د دوی د ستونزه حل کړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو اوري په پېښور کې د ماسپخین 12:30 بجې شوې دي. شاهین بنیرې بدرته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
پاکستان ویلی دی د امریکا د بارنو چارو د وزیر وروسته سرګندونې دغه نږدې همکارۍ سره سمې نه دي چې دواړو هیوادونو په تیرو کلونو کې لرله. د امریکا د بارنو چارو وزیر انتونی بلینکن په افغانستان کې طالبانو د بریا په اړه روانو ونې کانګرس ته د وینا پر مهال ویلي وو چې امریکا به پر روانو ونې کې د پاکستان سره خپلو اړیکو ته کتنه کوي. د پاکستان د بارنو چارو د وزارت ویان عاصم افتخار پرون په اسلام آباد کې وی خبري کانفرنس ته ویلي چې دا سرګندونې دغې د پاره حیرانوونکې دي. د شمالي وزیرستان رزمک پوزي کیمپ سر نږدې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په ډزو کې دوه وسلوال وژل شوي او د پوز یو کیپټن ټپي شوی دی. دیوبلاپور تر مخه تیر شپه نه پیژندل شو وسلوالو د میرالی په روغتون ډزې کړې دي. امنیتي چارواکي وایي چې په دې برید کې د یو امنیتي سرتیري په ګډون دوه کسان ټپیان شوي دي. د خیبر پختونخوا د کوزدیر په تورمنګ دره کې د دوو ډلو ترمنځ د ډزو په تبادله کې 9 کسان مړه او نور خو 6 زخمیان دي. پولیسو او د ریسکیو یو دوه دوا چارواکو مشال لري ته ویلي چې پرون ماسخوتن د تورمنګ په یو جنازګا کې دوه مخالف ډلو په یو بل ناتار ډزې پیل کړې چې په نتیجه کې 9 کسان ووژل شو. روسیې او د منځنۍ آسیا متحدینو د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د افغانستان په اړه دوه ورځنۍ خبرې پیل کړې دي. د روسیې په مشرۍ د اجتماعي امنیت تړون د سازمان مشرانو پرون په دوشنبه کې سره وکتل چې ورپسې به د شنګای همکارۍ د سازمان غونډه کیږي. او د پیسو نړیوال صندوق IMF په افغانستان کې په اقتصادي وضعیت ژور اندېښنه څرګنده کړې او خبرداري ورکړې ده چې یاد هیواد د بشري ناورین سره مخ شوی دی.
لن خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. زو د خپلو پاتو ریپورتونو طرف ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي ملګری ملتونه له افغانانو سره مرستو ته دوام ورکوي خو د افغانستان ستونزې چې سترو قدرتونو حل نه کړی شوې ملګری ملتونه یې نشي حل کولای. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د هغو هڅو ملاتړ کوي چې طالبان پراخ بنسټه حکومت ته وهڅوي خو د ملګرو ملتونو رول محدود دی. تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي په داسې حال کې چې نړیوال ائتلاف له ټولو امکاناتو او ځواکونو سره په تیرو 2 لسیزو کې د افغانستان ستونزې حل نه کړای شوې له ملګرو ملتونو داسې تمه بې ځایه ده. سرمنشي پرون چهارشنبه رویټرز خبري آژانس ته په مرکه کې وویل دوی یو پراخ بنسټه حکومت ته د طالبانو د هڅولو لپاره د منځګړي په توګه محدود رول لوبولی شي.
An expectation that is unfounded.
فکر کوم یو به اساسه توقع شته. زما منظور دا دی چې یو شمیر هیوادونو څول اسیزه لسلګو نظر ځواکونو کار وخیست په څول اسیزو کې تریلیونونه ډالر ولګول. فکر وکړی چې حتی دوی له دې ټولو منابعو سره سره د افغانستان د ستونزو په حل کولو کې پاتې راغلل. ملګری ملتونه چې نه دومره پیسې لري او نه ځواکونه څرنګه کولای شي هغه ستونزې چې په 14 لسیزو کې حل نه شوې هوارې کړي.
د دوشنبه په ورځ د سویس په جنیوا کې د افغانستان د مرستو په نړیوال کانفرنس کې بیلابیلو هیوادونو د سشکال لپاره افغانستان ته د څه باندې 1 میلیارډ ډالرو بشري مرستو ژمنه وکړه. تاکل شوه ده چې د امرستې طالبانو ته ورنه کړل شي بلکې د نړیوالو مؤسسو له لوري ولګول شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په عین حال کې وویل ملګری ملتونه به هر کار چې په واس پوروي د افغانستان لپاره وکوي. ګوتریش وویل افغانستان د یو ستر انساني ناورین په دوشل کې دی.
موږ له ټولو نورو نړیوالو سازمانونو سره چې په افغانستان کې دي هممهاله کار کولو ته ژمن یو. د هغو غیر حکومتي مؤسسو ملاتړ کوو چې د افغانانو لپاره هر کار کوي. افغانان د ډراماتیک بشري وضعیت په درشل کې دي. دا زموږ دنده ده چې د افغانانو د ملاتړ لپاره هر ممکن کار وکړو.
It's our duty to do everything possible to support the Afghans.
ټاکل شوې ده چې دا اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په کالنۍ غونډه کې د افغانستان پر بحران خبرې وشي. بیلابیلو نړیوالو ادارو خبرداری ورکړی چې افغانستان له سخت بشري بحران سره مخامخ دی. ملګری ملتونه وایي چې 3 میلیونه افغانان چې د هیواد کابو نیمایي نفوس دی، بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. ګوتریش رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې ملګری ملتونه د هغو هلو ځلو ملاتړ کوي چې طالبان هڅوي تر هغه څه پراخ 65 حکومت جوړ کړي چې 40 کاله پخوا یې درلود.
د شنګای د سرمشریزې د ایجنډې مهم ټکی د افغانستان مسله ده. د سیمې د 8 غړو هیوادونو دا سازمان دې ته اندېښنه لري چې له افغانستانه د 2 هیوادونو ته امنیتي ګواښ متوجه نشي. په ورته وخت کې دا تشویش لري چې د طالبانو د رژیم له ماتېدو سره به د طالبانو پخوانی افراطي ډلې ټپلې په افغانستان کې د پخو ځای پیدا کړي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د شانګهای د غړو هیوادو د مشانو د ورسنې غونډه نن د تاجکستان په پلازمینه د شنبې کې پیل شي. افغانستان د دې سازمان څارونکی خړی دی، خو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په پلازمینه د شنبې کې دا خبره وکړه.
هیڅوک بیړه نه کوي چې طالبان پوره پرسمیت وپیژني. روسیا پر طالبانو څه بندیز نه لګوي او څه شرایط هم نه ورته ږدي. دوی خپل اهداف په خپله روښانه کړي دي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د اهدافو په اړه بیا وویل،
دوی د ټوریزم پر وړاندې او له مخدره موادو سره د نوري مبارزې ژمنه کړې ده. همدارس دوی ټولو ته ډاډ ورکړی چې ډېرې هڅې به وکړي ګاونډیو هیوادونو ته به د افغانستان له خاورې ګواښونه نه خپرېږي، او دوی دا نیت نه لري چې ګاونډي هیوادونه بې ثباته کړي.
لاوروف زیاته کړه چې ماسکو اوس څاري چې طالبان په خپلو ژمنو بشپړ عمل کوي که څرنګه. د شانګهای د غړو هیوادو چین، روسیې، قرغزستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، هند او پاکستان مشان په نننۍ غونډه کې برخه اخلي، او تمه ده چې د جمعې په ورځ د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی دوشنبه ښار ته ورشي او په دې غونډه کې ګډون وکړي. دا سرمشیزه په داس وخت کې جوړی شي چې یوه میاشت وشوه چې طالبانو کابل نیولی دی، او افغانستان چې هسې هم په نړیوالو مرستو تکیه کوله له نوي اقتصادي بحران سره مخامخ شوی دی. طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د مامورینو معاشونه ورکړي او په افغانستان کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. بل لور ته د شانګهای غړي هیوادونه اندېښمن دي چې افغان کډوال به ورمات شي، او دا اندېښنه هم لري که طالبان ناکامه شي دا ډله به ونه توانی شي چې د افراطي ډلو مخه په افغانستان کې ونیسي، د هغو ډلو چې پخوا له طالبانو سره ملګري وي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625، په شارټ ویوز 2113، 15315 او 15255 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکه کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسکرایب بڼه موجود دي. مشال ریډیو اوري. د جنوبی وزیرستان کوټکۍ سیمه کې په ماین چاودنو کې معذوره شو کسانو د احتجاجي پرلت مشرانو خپل درنه اسلام آباد ته د لیکدلو پریکړه کړې ده. د درنې مشران وایي چې انتظامیه تر اوسه غوښتنې نه دي پوره کړې، نو اړ دي چې اسلام آباد پلو لاړ شي. بلخوا د سیمې مرستیال کمشنر خالد اقبال بیا وایي متاثرینو ته یې ویلي دي چې په میاشت کې دننه به ورسره مالی مرستې وکړل شي. نور تفصیل د اشتیاق مسید په رپورټ کې.
په احتجاجي درناک شه نوز د ماین 14 نه مازور شوی نور احمد مشال ریډیو تا ویایي.
په 2015 شمتا بام خلوش ز د ویب شنه محروم شول، او حکومت ام ډیر درخواستینه وکړ، خو حکومت د میش په خبره باندې څه توجه نه وکړه او نه د میش پښتنه وکړه. اخر کر میز مجبوری شول یوغلی د تام کیمپ ولګو، او نن هم لاسم اورز دو چې میز درنه شری دو خو سول انتظامی امیر سره ای طرفه نه وکړه. 20 لاسم اورز نه بعد میز په مارچ باندې وزید اسلام آباد ته
وروسی حکومت نه د میش د مطالبه دو چې کیم په وزیرستان شه شخصي بامینه دی عادت صفه شي او د کیم مزور شوی خلته دی ته د موزه ملاو شي او چې کیم په دالین من شه مزور خلته دی ته د نکاره هم ملاو شي
په ماین 14 کې شه مزور شوی محمد عارف یی چې د پاکستان حکومت دا دوی ته خپل حق ویر کی
د شرنه ستو سره متعلق دی 2018 شه په جام یاشه په نو تاریخ باندې متامن سره خلاص مو د غسر مصادره کړل د ملشتول سره په دا مان شه متامن سره خلاص د سره مشګاوله یو صبر دا ترابه د کې دنیا غره سره ټو مو سره مو وکړل مو نه زمين دل زوي زاس یې چې مشته خپل حق ملاو شي چې کی ما حق تای دي نه کوکتا یا د مشته صحیح طریقه سره ملاو شي ویل چې مشته راځي تای وشول
په دغه احتجاجي درناک شه نوز د دوی ماشومانو خبره هم وار وای
زه ابراهیم نامم جو پوز غره تلوړ دی بیا موشش کو جو شمش کو بیا موشو پولای کو چې دا سره غټ خرجه رغه چور تلوړ کني په مخ واتر دم شپ شای یوړ هم ته په کون سری شرو خلص شو حکومت هیڅ غهن در سره کړه خود لا تازه دا اختر غلا چې متخپل ها کرا زه صبر پټنده ګرځ حکومت متاب شان دلا گاولې
مونم پیر زاده لای متامن پغره شر لنجواله حکومت مسرایت مدد نه چې متخپل حق ملا شي زه وس چې وور کی کډبال کې متاڈر محسوس داری زا قربان نہ شکل اول مت سرکاری اسکول پہ سرکاری اسکول سے میں داخل چنور مزرون کم زیتا چیز اخسر تایوری اخسر اچھا
مشال ریڈیو چ دی کوٹکئی احتجاجی در نیکش نوست مازوران او وستن پ باراکش دی سویلی وزیرستان ڈپٹی کمشنر خالد اقبال سرا تماس ونی ولی اغوی و ویل
جکم ڈیمانڈینا روغلل ایک شیو داون چکم مش کیسز دی اغادا پروسس شی اخو مش تول چکم دی مش ٹائم ولدی چکم ٹائم بار ندی دی مرجر نمخ کے زکا چ ڈیفرنٹ اغادا سٹیٹس تا چکم اوس کسی نے دا مش بالکل یاش 25 دن ودا میش دیتا پروسس کی سیکنڈ دے وچ مشتا پو روزگار کشے کوٹا پچار دونو مشتا چ روزگار کے الڈی کوٹاشتا پائے چ کم بنیادی شے نے دی اگتو سپیرا کے لگا دے پورا دے ڈسیبلٹی سرٹیفیکیٹ جوڑا ولوی یا شناختی کارڈ وی ڈسیبل والا نو دے وچ اسپیشل کمپنسیشن مشتا پچار دا چ کم اس مشتا کمپنسیشن اویلیبل دا ہٹولا صبح کشے یودا بل مائنس کلیئرنس دے خبر اوکڑا نو متا چ دے من الڈی خبر شے مشرون جرگے پہ کڑی دی چ کم متعلقہ فارمیشنز دی اکثر پدے خبر شے دو دا اس و مش زکا مش ورا سی activities چې دی ماین کلیئرنس دا چلوږي تیز دي شي چې دا حادثات مکمل باندې شي
کوټکی احتجاجي درنیک شه په احتجاج نوست د ماین 14 مازورانو دا هم وویل چې د دوی احتجاج وو ترغي وخت پر راون وی چې تر سمرا پورې د پاکستان حکومت د دوی غشتنه پورا کړی نه وی اشتیاق مسید مشال ریډیو کوټکی سویلی وزیرستان
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړي له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتي په لاس او غېږ روغبړ مکوي کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن دوه وفاقي وزیرانو ته په دې بنیاد د نوټس ورکولو فیصله کړې ده چې د دې کمیشن خلاف یې سپکې خبرې کړې دي وفاقي وزیرانو فواد چودري او د ریلوي وزیر اعظم سواتی په مبینه توګه په الیکشن کمیشن د جانبداري او په سیاست کې د ښکېل کېدو تور لګولې وو نور تفصیل ملیحه امیرزاده په دې رپورت کې راکوي
تیرونه د سینټ د قائمه کمیټه په غونډه کې چې د الکترونیک ووټینګ ماشينونو استعمال پاړه را بلل شي وو د ریلوی وفاقي وزیر اعظم سواتی پر الیکشن کمیشن د پیسو اخستو تور پورې کړ او وی ویل چې په هیواد کې د جمهوریت د تبا کولو ذمہوار دغه اداره ده اعظم سواتی تر غیر وروسته د خبرې وکړي چې تیرونه الیکشن کمیشن د 2023 په راتلونکو انتخاباتو کې د الکترونیک ووټینګ ماشين استعمال د 18 تحفظاتو په بنیاد رد کړ او خپل رپورت یې د سینټ قائمه کمیټه ته وړاندې کړ په رپورت کې ویل شوی چې دغه ماشين د درغلو مخه نشي نیولې د بیلټ پیپر یا د ووټ د کاغذ رازداری نشي یقیني کولې او نتیجه به هم وزنډوي خو د ساينس او ټکنالوژي وفاقي وزیر شبلی فراز سپتمبر په 10 رسنو ته ویل د دغه ماشينونو لاله په تټولو اسانه طریقه رایه چول کې دي شي او نشی هک کې دی. د تحریک انصاف حکومت د روان کال د فروری په 22مه الکترونیک ووټینګ ماشين جوړ کړو او د اگست په 8مه وزیر اعظم عمران خان مخې ته آزموینه وشوه. د شبلی فراز په خبره دا وخت په پاکستان کې تر 3 لک زیات ماشينونه جوړ شوی او په یو ماشين د 8000 نه تر 15000 پورې خرچه راځي. د سپتمبر په 10مه سواتی د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري او د پارلماني امور لپاره د وزیر اعظم سلاکار بابر روان سره په اسلام آباد کې په ګډه خبري هونډه کې ویل چې حکومت ته ټکنالوژي لاري د شفافو انتخاباتو لپاره کوششونه کوي، خو الیکشن کمیشن له اپوزیشن سره یو ځای د یو فریق په توګه مخې ته راغلی دی.
وہ طریقے کار اختیار کریں، وہ ٹیکنالوجی لے کے آئیں، یہ آپ کا ثواب دید ہے. سنگ میل جو ہے ہم الیکشن کمیشن کے ذریعے اس ملک میں انتخابی اصلاحات لا کر لانا چاہتے ہیں اور آج حالت یہ ہے کہ وہ بحثیت فریق کے ہمارے مقابل آ چکے ہیں.
په خبری غونډه کې فواد چودري ویل چې د الیکشن کمیشن کردار نور متنازع شوی او د شفافو انتخاباتو اهلیت نه لري، نو پکار ده چې چیف الیکشن کمشنر استعفا ورکړي.
اگر آپ نے الیکشن کروانا ہے اور ملک کی ساری سب سے بڑی سیاسی جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں ہے، تو اس کا جو قدرتی طور کے اوپر جو رد عمل ہونا چاہیے وہ تو یہ ہونا چاہیے کہ چیف الیکشن کمشنر ریزائن کر دیں.
دی الیکشن کمیشن تر سنگ اپوزیشن گوندونا ہم دی الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں نو پہک کینے دی او پتے اڑا د تحفظات او اظہار کوي. اپوزیشن گوندونا تور لگوی چې حکومت الیکٹرانک ووٹنگ مشین راوستو په ذریعہ پر راتلونکو انتخاباتو کې درغلې کول غواړي. دوی تور لگوی چې د 2013 په انتخاباتو کې د درغلې لو لاره د تحریک انصاف حکومت واکمن شوه، خو حکومت او د پاکستان انتخاباتي کمیشن دغه تورونه ردوي. په قومي اسمبلی کې د مسلم لیگ نون غړي احسن اقبال د سپتمبر 14 مشال ریډیو ته وویل ټول اپوزیشن ګوندونه په دې متفق دي چې د هیواد انتخاباتي کمیشن د آزادۍ لپاره به په یو ځای مؤثر کردار ادا کوي.
پاکستان میں پے در پے ایک ایک ادارے کو
په پاکستان کې په بیا بیا ټول ادارې له بهترامۍ سره کمزوري کول روان دي. پر الیکشن کمیشن چې اوس حکومت اسرګند حمله وکړه، له هغې نه صفا سرګندېږي چې هغوی د خپل خوخي قوانین پر راوستو سره راتلونکي انتخابات غلا کول غواړي. مونږ د دې غندنه کوو. مونږ په پارلمان کې هم دا خبره راپورته کړې ده. مونږ به د حکومت هر قسم مقابله کوو او د قومي ادارو د آئینی ازادۍ دفاع وکړو. مونږ دا فکر کوو چې الیکترونیک ووټینګ مشین هم د حکومت د الیکترونیک داندلې یو سکیم دی. خپل په یورپ کې تقریبا ټول هیواد دونو د الکترونیک ووټینګ مشین سیستم رد کړی دی. هغه ویلي دی چې په دې کې د رای ورکونکو رازداری نه وي. د دې ترڅنګ دا مشین هک کیدی او پکې لاسوهنه کیدی شي.
په پاکستان کې د فری اینڈ فیر الیکشن نیټورک یا فافین په نوم د انتخاباتو د شفافیت د سار ادارې په خوانی مشر سرور باری مشال ریډیو ته ویل د 2019 کال د الیکشن ایکټ لمخه سپریم کورټ په الیکشن کمیشن دا لازم ګرځولې و چې د الیکترونیک ووټینګ مشین او د ای ووټینګ طریقه کار لازمي ولورسته د عملی کولو لپاره به ګامونه پورته کړي. نوموړي ویل تر هغې 3 کال وروسته تر 500 زیات ضمني انتخابات وشول، خو الیکشن کمیشن پکې هیڅ آزموینه ونه کړه او د بهر ملکی پاکستانیانو ترڅنګ په هیواد کې دننه هم پاکستانی وګړي له الیکترونیک ووټینګ مشین او ای ووټینګ نه محروم وساتل شول. خو نوموړي وایي حکومت ته د الیکشن کمیشن خلاف داسې رویه او وفاقي وزیرانو ته نامهذبه ژبه استعمالول نه پکار.
ظاهر ده دا خو ممکن نه ده چې د پی ټی آی حکومت په خپل طریقه الیکترونیک ووټینګ مشین یا ای وی ایم نافذ کړي. مخالف ګوندونه وایي چې په تیرو انتخاباتو کې درغلي شوې وه، نو ځکه وایي له حکومت سره هیڅ قسمه مذاکرات نه کوو. نو هغوی دغه وړاندیز بالکل مسترد کړ. الیکشن کمیشن د دې پر ځای چې له قانون رسم یہ پیشرفت کرے ہوئے دا اپوزیشن پشان ای وی ایم یہ رد کر. نو زما په فکر پدې کې د الیکشن کمیشن او د مخالفو ګوندونو پوزیشن یو ښکاری. پی ټی آی ډیر زور راوستل شروع کړل چې دا سیورته نه وپکار. نو تاسو وکتل چې د سېنات په یو ځلی کمیټې کې هنګامه وشوه او اعظم سواتی صاحب د الیکشن کمیشن خلاف دا سجبه استعمال کړه چې باید نه یې وکړي. تر هغه وروسته دغه معاملې زور نیولې دي
استعمال کی جو کې انکو جیب نه دي اور اس کے بعد وہ معاملے میں اور زیادہ تیزی پیدا ہو گئی ہے.
پاپی خبر کې د الیکشن کمیشن یا چارواکی سہیل احمد مشال ریڈیو ته ویل چې وفاقی وزیرانو ته د نوټیسو ملاوي دوه وروسته به الیکشن کمیشن له قانون سره سم داغوی خلاف کاروایی کوي او داغوی د جواب ورکولو وروسته به خپل فیصله اوروي.
سپریم کورټ د سټیټس ته د غرنګي د الیکشن کمیشن اف پاکستان هم سټیټس ته نو دا په دې بنیاد باندې چې کوم هغه پروسیډینګ او شی نوټیس ملاوي شي، د نوټیس به باقاعده لکه څنګه چې جواب عدالت کې نور کسان جمع کوي لگا چاته چې ملاو شي نوټس نو هم هغه رنګ باندې باندې د خپل نوټس جواب جمع کړي نو هغه نه بعد بیا الیکشن کمیشن ګوري چې هغه جواب سټیسفیکټری دی یا د هغه څو کمیز یاته دی قانون مطابق بیا هغه باندې مخکې کاروایی کیږي
د پاکستان الیکشن کمیشن دوانو وفاقي وزیرانو ته د نوټس لګلو علاوه ل پیمرا نه هم ریکارډ غوښتي چې د قائمه کمیټه د غونډې ټول ریکارډینګ دی ورته وړاندې کړی شي د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د الیکټرونیک ووټینګ مشین استعمالولو تجربې شوې دي په دې کې هند استونیا امریکا نمیبیا او فلیپینز شامل دي په دې کې په استونیا کې اوس هم د الیکټرونیک ووټینګ مشین للارې رائے اچول کیږي
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو اوري د ستمبر په 15 نیټه د امریکایي ډالر په مقابله کې د پاکستانی روپی قیمت تر بل هر وخت زیات لاندې پریوته دي او په بازار کې د یو امریکایي ډالر قیمت 1.9 روپو ته رسیدلې و په پاکستان کې په 2013 زیږیز کال کې د عمران خان په مشرۍ حکومت جوړېدو وروسته د پاکستانی روپی قدر په تیزۍ سره راپریوته دي چې په نتیجه کې په دې هیواد ګرانی زیاته شوې ده د اقتصادي چارو پوهان وایي چې د ډالر په مقابله کې د روپی قیمت پریوتل د دې هیواد خراب اقتصادي وضعیت څرګندوي خو پښتنه دا ده چې د روپی بیا ولې پریوزي او د دې په عام وګړي څه اغیز وي عبدالحی کاکړ په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه فدا حسین سره مرکه کړې او په سر کې ترې پښتلې چې ډالر په مقابله کې د روپی قیمت پریوتو علت څه دی
افغانستان کې حالات چینج شو د ټولو ناغټه خبره دا ده چې د دې امپورټ او ایکسپورټ چې کم بیلانس دی چې کم سیزونه بهر دی لیږي او کم سیزونه چې دی ملک ته دن را امپورټ کوي نو هغه کې ډیر غټ امبیلانس راغی
یعنی توازن نشته
هغه توازن داسې ختم شو چې په 13 میاشت کې زمونږه امپورټ او ایکسپورټ چې کم دغه دی بیلنس دی توازن دی هغه فرق چې کم دی هغه 7 بلین ډالر ته په یو میاشت کې ورسې
درآمد زیات دی برآمد کم دی
برآمد کم دی بل دا چې دی چې کم وسو دا غټه غټه سوداګان وکړي لکه د ایل ان جی او چې کم ګیس دی بارنا امپورټ کوي هغه ډیر په ګران ریټونو باندې وړل
یعنی تاسو دا کم شان یادوي چې ایل ان جی یا درآمد او برآمد کې فرق او دا زیاتې دل توازن خرابېدل د دې د روپی له قیمت یا قدر لوېدو سره څه کار دی
تو کله چې تاسو امپورټ کې نو تاسو د ډالر ضرورت دی ځکه چې امپورټ ته په روپو کې خونه شي کولای دی یو پوهه دغه دا چې امپورټ ته کې هغه په ډالر کې او هغه چې ګیس چې تر اوري هغه ریټ هم تا ډیر زیات چې کم دی په ډیر های ریټ باندې لکه د مسلم لیگ نون چې کوم حکومت او آی کې دا چې کم دی 9 ډالر او 10 پر یونټ پر وته دیوس چې کوي نو په 20 30 ډالر باندې دیوس دغه شی امپورټ کوي یو خبره خدا دا لکه غوند وجه دا دا د افغانستان نه چې کم خلک براته پاکستان ته ناریګم ځان سره سره ډالر وروړي کنه یو خدا پولیم بندي شي ودي دي مخدر سره هم لګوند فرق راغلي دي او بل دا خبره دا چې مونږ ته اوس را روان دي داسې سيزون را روان دي کې دي شي مونږ ته نیکسټ ایئر مونږ ته پېمنت کوونه دي چې کوم زمونږه قرضې دي داغه پېمنت هم کوونه دي
یعنی دا وخت تاسو مراد دا دي چې چرته په یو ملک کې د ډالرو کې کمای شي نو لاغه سره قیمت بیا پریوزي د داغه ملک د کرنسي تکه د روپۍ
او د روپۍ قیمت پریوزي
یعنی دا اوس پاکستان سره ډالر نشته دی کڅنګا چې دا قیمت پریوته دی
ډالر خو دې سره شته یو خدای چې د ایم ایف شرط دا دی چې تاسو به ډالر مارکیټ کې سو قیمت وته دا کوي هغه به پریره هغه به مارکیټ ته پریره
نه دا قیمت او دا قیمت څوک ټاکي چې دا روپۍ چې دا که یو ډالر دی نو یو ډالر د 1.5 روپۍ برابر دی یا 1.5 روپۍ برابر دی دا قیمت څوک ټاکي
ګوره دا قیمت خو څوک ټاکي نه لکه چې د آی ایم ایف پروګرام ته دی تللې دی نو دی اوس دا شی دا کړی دی خو بیا هم دا چې کوم دی پس کوم مختلفو طریقو سره حکومت یا سٹیټ بینک چې کوم دی مرکزی بینک چې کوم دی هغه په دې کې مداخلت کوي او هغه یو په اندازه سره ګوي چې دا دغه دی خو په هر حال ستا چې اوورال اکنامیک پوزیشن دی ستا په امپورټ ایکسپورټ کې بیلنس څومره دی توازن څومره دی بیا ستا چې کوم دغه دی بجټ ډیفیسټ دی چې ستا بجټ کې څومره خساره ده یا ستا بجټ کې څومره نفع ده بیا ستا چې کوم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ وته وایي چې لکه ستا ټوټل خرچه څومره دا او ستا ټوټل آمدن څومره دی نو دا ټول چیزونه په دې باندې چې ټول اکانومي دا نو چې د دې پوزیشن خې نوستا روپې به مستحکم وي ګوره په تیر ایک کال کې د معاشي ترقی چې هولا چې دا موږ تقریبا 3.9% کړی دا استیمیټ چې دی هولې دی د کوم ډیر اکانومي ستا وي چې دا دی فجنګ
نه اوس دې
کې کال کې د غنم ډیر زیات شو دی غنم بم پر خراب شوی دی خو اوس دې غنم هم پورت کړی بیا وہی زمون گنی سے کم دیا گڑ مونگ دہا کڑے خچینی امپورٹ کئی ندی لکد دی پدے خبرو باندے عام چکم بزنس مین دے او دغه دے اغه پدے خبر پوری گی
لکه پاکستان حکومت کله کله ل سٹیٹ بینک ازا ل دې ځخه مارکیټ ته ډالر مرو باسي چې روپی مستحکم سي مضبوط سي دام یو طریقہ دا یا دا بل طریقہ باندې کېدلای سي یعنی څنګه روپی دوی مضبوطه ولای شي
اور اورال خدا ستا چې کوم دې کنه اکانومي سره دغه دې چې اکانومي ستا خي ستا روپی بخي چې اکانومي بوس ستا پریوزي چې هغه 2% ترا پریوزي یا 3% ترا پریوزي همیشا د دې سره خدا لینک دی یو خدا خبره بل دا خبره چې ماروزی حالات مخه تراشي لکه وست چینی امپورٹ کے یا تو غنم ہم امپورٹ کے یا تو انرجی ہم امپورٹ ظاہر ہے کہ تو چیز امپورٹ کے داغے پر تا ڈالر ضرورت ہے یا تو قرضے پلی پے کے آگا بند ڈالر کے پے کے ظاہر خبر ہے کہ پدی صورت حال کے بیا چ کم دینو در روپے قیمت چ کم دیا کو ورسی گی جس تا اکانومی پا غا دار رفتار سر برن
چکہ چرتا در روپے قدر کم شی او در ڈالر قیمت مضبوط شی عام سڑائی چ پکلی کی ناستے پخار کی ناستے یو عام کس باندی ددی اثر چوی
ندی اثر خو ڈومبے دا خبر ہے کہ کارخانہ زمون چی کارخانے دی زمون فیکٹریاں نے دی زمون چی سمرا دغی دی داغی را میٹیریل اکثر چ کم دے
ناراضی
عام مال بہار ناراضی بڑی دی یا دغی دی دا ٹول دا بہار ناراضی را میٹیریل ٹول دا بہار ناراضی ظاہر خبر ہے چہرہ امپورٹ کے تو استاد روپے چ کم دے اگا اوگر جی گی او بیا چې کوم تا ډالر پاره باندې دا کې ظاهر ستا روپۍ زیات دغه کیږي نو دغه شان قیمتونه هغه سره اټومیټیکلی چې کوم دی
یعنی د دې یعنی کدا سي ساده یو کوچي کې څوک لبار ملک ځخه د خوراک شان چې زونه دارا امپورټ کوي یو کس راغواړي نو هغه خپل روپۍ چې دغه به ډالر ته اړوي او که ډالر چې دی هغه د روپۍ په مقابله کې مضبوط وي نو ډیر روپۍ باندې به یو ډالر ته ماتوي نو هغه ستا چې کوم خرچه په امپورټ باندې یا د یو شی پر برآمد کولو دا هغه ډیر شي نو له دې سره هغه غواړي چې بیا قیمتونه زیات کړي داسې تاسو وایست
او قیمتونه زیات شي دي سره مخکې به دا دغه چې مونږ به غنم نه امپورټ کول دغه شان چې مونږ دا مالوچ دي دا به مونږ نه امپورټ کول او انرژي زموږ غټ امپورټ دی بیا اوس مونږ چې نیم امپورټ کوو غنم هم امپورټ کوو دی چیزونه سره چې کم دي زموږ امپورټ بل چې دی هغه ډیر زیات شوی دی او هغه سره ډالر به هم خاص کیږي او هغه سره روپیا قدر زیات کمیږي
شنو تاسو واسه دې غټ قیمت څوک ادا کوي ملک ادا کوي یا اولس یا خلګ ادا کوي
ته حکومت د پاره سي هغه د پاره هیڅ هم نه واغی زیات تر دا بوچ کم دی هغه عام سړی عام وګړي باندې اچي په اخر کې لکه دې چې داسې پوزیشن ته راشي نو دې سيزونو قیمتونه چې لکه اوس د بجلی قیمت سے واشو بیا د گیس قیمت سے واشو بیا د پیٹرول قیمت سے واشو د نو د دی چې د دی قیمتونه سی واکیږي نو د دی قیمتونه سی واکې دو سره اوم د عام سیزونو چې کم د روزمره سیزونه دی دای قیمتونه نېچرلی هغه برزي نو اخر کې هم عام وګړي چې کم د دی قیمت ادا کوي
حکومت سره هم بللار نه بیا بخامخه بوج پر عام خلکو اچوي کنه حکومت سره بللار ستا چې پر عام خلکو باندې د دی بوج ونه چي
نو ظاهر خبره ده چې حکومت په داسې پوزیشن کې لکه چې وو زمونږ حکومت ته ندي سره خو بیا بل لار نه دی چې کم دین هم دغه اکی چې عام وګړي باندې بوج راولي کني بازه حکومتونه داسې تیر شوی دي چې هغه مختلف او طریقو سره سبسډیز ورکولې وس نه شي کنه هغه سبسډیز کول بدا شي زونه هغه به اشخاص چې کم دین عام وګړي ته دا کوشش شاک به حکومت چې کم دین ابزاب کو
یعنی چې نه بوج په خلکو واچوي چې نه به حکومت پر ځان باندې واخیستي
کنه اوس دا حکومت هغه پوزیشن کې نه دی او نه دی ځان هغه پوزیشن ته راوستل غواړي کنه نو دا غي د عام وګړي باندې ټول بوج چې ول چې کم دی نو دا بیسیکلی ډیر
نه نو بیا د دې حل څه دی فدا حسین سي
د دې حل هو دا دی چې اوورال اکونومیک پالیسی به ورکه اوورال اکونومیک پالیسی چې کومه هغه لانګ ټرم چې کوم پالیسی هغه باندې نه کوي فارن انویسټمنټ برا غواړي فارن انویسټمنټ په کار چې
دا بار ملک به سرمایه‌کاری را غواړي بل
سندستی حل خود دې داسې نه چې هغه ته په روزو کې یا په هغه کې وکي خو دا چې یو دا چې سټیبل کوي نو سټیټ بینک سره مداخلت کولی شي مارکیټ کې او پیسې یا ډالر چې کوم دی هغه مارکیټ کې دا کولی شي
نو که چرته یو سٹیټ بینک یا مرکزی بینک سیده یا غا ڈالر مارکیټ کراوړي نو داغه به اثر په خلکو باندې ش اثر کیږي
ورزی اقدامی د دې داسې
ګټه وی یا عام خلکو ته یعنی شارټ ټرم د لند وخت لپاره
عام خلکو ته ګټه یی سن سو خو داغه دا مطلب نه چې هغه لانګ ټرم دی لانګ ټرم هغه پالیسی واړي انویسټمنت پالیسی واړي اکنامیک پالیسی واړي او تر اوسه پورې د زما حال درې خزانه چې کوم وزیر هغه درې بدل شو دا وزیران چې بدلی کی دی سرم یو دغه انسیکیورټی راځي یا انسرټینټی راځي بل دا خبره ده چې دا غیر یقیني صورتحال چې په اکانومي باندې دی د دې لپاره چې کوم دی یو خدای دا چې حکومت او اپوزیشن دواړه یو شي او دواړه چې کوم دی د دې ګامونه داسې پورته کی چې مطلب دا چې د ملک په ګټه
سروي د مشال ریډیو د پښتنو خزو لپاره ځانګړي پروګرام په سروې خبرونه کې موږ د پښتنو خزو او میرمنو په کامیابیو او کوششونو غږیږو. په سروې پروګرام کې له موږ سره د ساينس، ادب، رسنو، شوبز، تعلیم، سیاست او له بیلابیلو ډګرونو نه میلمنې برخه اخلي. سروې خبرونه هر اونۍ د نهې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې په ژوندۍ بڼه او د خالي په ورځ د مازیګر په 3:30 بجې له مشال ریډیو واورئ.